در برابر انتقاد سایرین است.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري د تلین په مراسمو کې د وسله والې نښتې په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د جنګي جرمونو د څیړنې لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستۍ پریکړې پر وړاندې له غبرګونونو مو هم خبرو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق هم خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې شوې دي. غونډې ته د کریم خلیلي د وینا پر مهال ډزې وشوې چې ګډوډه شوې. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالیو خطاب کړی. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25 تلین پر مراسمو ډزې وشوي او څو شیبو مخکې پورې چې دا خبر مو چمتو کوو د ډزو غږونه اورېدل کېدل. غونډې ته کریم خلیلي وینا کوله چې د ډزو له امله ګډه وډه شوه. غونډه کې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او مرستیال محقق په ګډون لسګونو سیاسي څیرو ګډون کړی وو. د محمد محقق یو سکرتر ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې محقق له سیمې روغ وتلی. د اجرائیه ریاست ویان مرستیال امید میسمم وایي عبدالله عبدالله هم د غونډې له ځایه روغ مټوتله، خو ویل چې دغه پیخه کې تلفات او وخت دي. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه داخستی. د یادونه د چتیر کال هم د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د هوان بریدونه شی وو چې مرګ شوبلې هم اړولې و. په افغانستان کې تر دې مخکې داعش وسلواله ډلې د هزاره افغانانو پر غونډو او مذهبي مراسمو د بریدونو مسولیت منلې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د طالبانو افراطي وسلوالو ته د جنګیالو خطاب وکړ. ډونالد ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته خپل وسلوالو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړه دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې د پښتنو او ځوابونو په یو پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وویل، د رهبرۍ دا موقف دومره اسانه کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه، په افغانستان کې ګڼې قبیلې شته چې طالبان پر هغوی د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره د تیرې سې شنبې ټلیفوني خبرې وکړې او ویل چې دا ډېرې ښې خبرې وي. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لومړی مرستیال وایي چې له سیال دولت جوړونکي ډلې سره د انتخاباتي لانجو په اړه خبرې کړي، خو په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. عنایت الله بابر په رحمن پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د دواړو ټیمونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په اساس د بهرنیو چارو په وزارت کې سره وکتل او د انتخاباتي لانجو د حل پر لارو چارو یې بحث وکړ، خو دا بحثونه له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ښاغلي فرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. دا سوریه د بشري حقوقو یو څارونکو ډله فعالان وایي په ادلب ولایت کې د اوربند تر ټینګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. دغه اوربند چې د ترکیه او روسیه د ولسمشرانو په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوې وه، له تېرې شپې نافذ شوې. په برتانیا کې د ایره د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنګرونو نسبي کراري حاکمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان وکړ چې دوی د سوریه په ادلب کې پر اوربند موافقه کړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل د ادلب په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. د ویل په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. د رجب طیب اردوغان په وینا د نړیوالو سترګې روسي او ترکیه ته دي. د روسي ولسمشر هیله ښودلې چې دا تازه موافقه به په ادلب کې د شخړو پای ته رسیدو لپاره زمینه برابره کړي. په ایران کې ټول تعلیمي موسسې د کرونا وایرس د سرایت له ویرې تړل شوې دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوې تدابیر نیول شوې. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې د دې ناروغۍ تر ټولو زیات موارد پکې موندل شوي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د روان هجري لمریز کال تر پایله پورې تړلي وي. نمکی په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې خلک دې سفر نه کوي او په کورونو کې د پاتې شي او د حکومت خبرداري ته دی په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسې حال کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر پرون 100 کسانو ته ورسید او د تایید شو ناروغانو شمیر له 350 اوخته. له بلې خوا د ایران د ګوندي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. او د ماساچوسټس ایالت سناتوري الیزابت وارین پرون د مارچ په 15 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ډیموکرات ګوند کې د نن خپل کمپاین پای ته ورسو. په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې وسله والا نښتې شوې ده. ویل کېږي د اشرف غنی او عبدالله ټیمونو د انتخاباتي لانجو د حل لپاره سره کتلی دي. په نورو موضوعاتو کې له هغو شکایتونو مو خبرو چې وایي د بې اسنادو موټرو له کبله په بلخ کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا ویروس د خپرېدو له وروستیو جزئیاتو خبر شئ. او په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې هم هغو اندېښنو ته کتنه کوو چې وایي د دولت جوړونکي او د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو استازو سره کتلی دي.
بله پیره بیا د ډاکټر غنی د انتخاباتو څخه خلاص دي. بس وروسته تر 15 کلو بیا زموږ حالت هم دسی وي بیا چې دوه سره وزي بیا به جوړامت سره کی
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبري مجله تر پایه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلی مزاری د تلین په مراسمو کې وسله واله نښته شوې ده. په دې اړه تر اوسه پورې ډیر جزئیات نشته خو په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته ورځو. د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس هغه جزئیات تاسو ته وړاندې کوي چې تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه موندل شوی دی. پردیس صاحب
سلامونه تکل صاحب تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله نن شاوخوا 11:30 دقیقې د کابل په شپږم حوزې اړوند سیمه کې چې الته د عبدالعلی مزاری د 15 تلین په پار مراسم جوړ شوي چې په دې مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس په ګډون کریم خلیلی محمد محقق یو شمېر نورو سیاسونو ګډون درلود. بریت وشو په دې بریت د دې بریت جزئیاتو اوسه پورې شریک شوی نه دي. نصرت رحیمی وایي چې سیمیته البته نصرت رحیمی ریوش میر رسنوی ته ویلي دي چې سیمیته امنیتي ځواکونه رسیدلي او سیمه تقریبا تر کنټرول لاندې ده خو لا هم جګړه روانه ده. تازه خبر چې موږ ترلاسه کړه دا چې د طالبانو وین ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته تایید کړه چې دی بریت کې دوی لاس نه لري او دا بریت دوی لخوا نه ده شوی. نو د نورو جزئیاتو لپاره تکل صاحب دا چې په تمه پاتې شو په نورو سرویسونو کې.
بله او پردې صاحب کلان راته وایي چې د پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې جزئیات نشته.
هڅه مو وکړه چې د عامې روغتیا وزارت له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو. د کورنۍ چارو وزارت امنیه قومندانۍ سره خو تر اوسه پورې هیڅ یو ادرس مونږ ته د تلفاتو یا د ټپیانو په اړه جزئیات پکې وایي چې منتظر پاتې شي.
ډېره زیاته مننه خاطر پردیس. قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په لویدیځ کې د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو کې وسله واله نښته شوې ده. د دې پیښې په اړه یوازې دومره پوهیږو چې په سیمه کې ډزې شوې دي او یو شمیر چارواکي هم په دې مراسمو کې حاضر وو، خو دا چې دا حمله دقیقا چا کړې ده، په څه مقصد یې کړې ده او د پیښې په دې پیښه کې آیا تلفات هم شته کنه، جزئیات نشته. را سره اوسئ د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه جزئیات واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې مو مخکې هم واوریدل، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې پرون یې د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د ثبات او همپال وبخښي د دولت جوړونکي ټیم له استازو سره کتلی دي. دوی وایي چې دا کتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په منځګړتوب شوې ده، خو دوی وایي چې په ترڅ کې تر اوسه پورې پرمختګ نه دی شوی. د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د انتخاباتي ډلو ترمنځ د پرونیو خبرو اجنډا څه وه؟ د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله وایي د انتخاباتو د وروستیو پایلو لغوه کول او د بیا ځلې لپاره د دې پروسې پایل هغه څه و چې بحث پرې وشو. د ولسمشرۍ مانۍ د دې مذاکراتو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي. خو په عین حال کې د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډله خبرداری ورکوي چې که اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړي نو عبدالله به هم په همدې ورځ د لوړې مراسم جوړ کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره بیا هم د کابل سټوډیو خاطر پردیس را سره دی. پردیس صاحب،
به هم سلامونه تکل صاحب تاسو ته. لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره درلودله، ډاکټر عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې بریالی شوی نه دی، هغه تیره شپه په دلته په کابل کې وی خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دواړو انتخاباتي ډلو ترمنځ د رامنځته شوي انتخاباتي بحران د حل لپاره د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرې روانې دي. هغه د دې خبرو جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دې خبرو لومړی ناست د پنځشنبه پورې شوې ده. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړی فضل احمد مانوي نن د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې چې پرون یا د پنځشنبه پر ورځ تر سره شوې ده، د محمد اشرف غنی لوري امرالله صالح، فضل فضلي، محمد یوسف غزنفر او تلادتی، بابر فرحمن، نور رحمان اخلاقی او غلام فاروق مجروب. هغه ازادی رادیو ته وویل
بعد میتونه دو راه داره، یکی که با تمام شکایاتی که صورت گرفته بود طور دقیق رسیدگی شود، میتونه سری کمیسیون شکایات تحت نظر نازنین ملی و در صورت امکان نازنین بین المللی همچنان، و یایی که نتیجه کاملا واضح هست با وجود همه تقلبایی که صورت گرفته انتخابات به دور دوم رفته، بگذارند انتخابات به دور دوم رفته و مطابق به قانون اساسی افغانستان تا دو هفته دیگه آمادگی بگیرند به انتخابات دور دوم.
خغلی مانوی وای کچې ته د شکایتو کمیسون او د انتخاباتو کمیسون د ثبات او همپالنې ټیم غوښتنو ته زغلند یا په چټکی سره توجه وکي، نو دوی ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتو بریالي دی. خو د خغلی مانوی د خبرو په جواب کې د ولسمشرۍ مانی ویان مرسیل لطیف محمود بینن لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې کته هم د دې مذاکرات پاړې ته واضح مونږ ته څونل خټینګار وکړ چې راتلونکي د شنبه به د ولسمشرۍ د لوړې مراسم تر سره شي. هغه وی
خپل تعلیف او مراسم تعلیف ته بارساس رئیس جمهور ان شاء الله اجازه تا وخت.
کچه هم خاغلی محمود دی پاره نور جزئیات و نکړو، خو د ډاکټر عبدالله ټیم بیا وایي کچیر د اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم تر سره کړي، په همدې ورځ به بیا عبدالله هم د لوړې مراسم تر سره کړي او د یو ټول د دوی په وینا چې د یو ټول شمول حکومت ولسمشر به اعلان شي. بل تکل صاحب
ډیره زیاته مننه خاطر پردیس. یو ځل بیا له تاسو نه قدرمن اوریدونکو و موریدل چې د اشرف غنی او عبدالله ټیمونو سره کتلی دي او د ثبات او همپالنې د ټیم د استازي څرګندونې مو هم واورېدې چې وایي په دې غونډه کې پر کومو مطالبو بحث شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. بیا اسناد موټرو په بلخ کې د جنایي جرایمو کچه لوړه کړې ده. په بلخ کې د بیا اسنادو او بې پلیټو موټرو موجودیت د ترافیک پولیسو پر وړاندې د خلکو نیوکې هم زیاتې کړې دي. د ولایتي شورا غړي وایي چې له دغو بیا اسناده موټرو او نقلیه وسایطو څخه د جنایي جرمونو لکه د قتل، اختطاف او غلاو لپاره کار اخیستل کیږي. مجیب رحمان حبیبزای له بلخ نه راپور راکوي.
په مزار شریف ښار کې د بې اسناده غیر قانوني او بې پلیټ نقلي وسایطو زیاتوالی سبب شوی چې په دغه ښار کې د جنایي جرایمو سطح لوړه شي او له دغو ګاډو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په وړاندې د خلکو نیوکې زیات شي. د مزار شریف ښاریان وایي چې په دننه ښار او شاوخوا سیمو کې د بې اسنادو موټرو زیاتوالی او همدارا زیادې ستونزې ته د دولت د بې پامۍ له امله ورځ تر بلې جنایي جرمونه لکه غلا او قتل او خطاب زیاتېږي. حمیدالله د مزار شریف د بابا یادگار سیمې اوسیدونکی دی. غازی لري ته ویل چې د توري شیشه موټر لرونکو چې پلیټ یې هم نه درلود د غورور پډزو وباشه.
موټر یا کلی بسار زیاد است دغه بسار
به اسناد موټر زیات شوی دی. د همدې گاډو په وسیله قتلونه تر سره کیږي. ډیری جرمونه لکه غلا او وسلوال زورواکۍ په همدې موټرو تر سره کیږي. وضعیت دندخنی ورده. زما ورور تقریبا 2 میاشتې د مخه د کور په وړاندې وباشه. خالد سپهر د مزار شریف بل اوسیدونکو دی. هغه داسې وایي:
"تنه اجه دزدی مشه، قاتل مشه، اورات میشه، نفر زده میشه، چیز میشه. اینه که از ترافیک دسترسی که نمیتونه. هکلی است بسیار موتورا."
پاندی حال که د بلخ امنی قماندانه چارواکی وای چې له ښار څخه د بیاستادو گاډو د راټولولو بهیر پیل کړي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازدی رادیو ته وویل چې لیبې میاشتې راهیسې کابو 2000 غیر اسناد لرونکي بے پلیټ، تورې خیخه والا او دولتي غیر قانوني پلیټ لرونکي موټرې راټول کړي دي. هغه وای چې اکثرا شخصي موټر له نور ولایتونو څخه په غلا توګه بلخ ته راوړل کیږي او دلته بیا د رنگ په بدلون سره د خاري ټکسي په توګه کارول کیږي. خغل عادل زیاتوي چې ډیری وسلوال سرقتونه لکه څه غلاب او قتلونه د همدې رنگ بدل شوی موټرو یا گاډو په وسیله تر سره کیږي. هغه وویل:
"چندین از وسایط مختلف تحت نام ټکسی ما با ملینش بازداشت کرده. وقتی که اقتصادی ادیره بررسی کردن دریافتن که وسایط ټکسی نه بلکه غیر قانونی و در عین حال شخصی بوده."
پاین وخت که بلخ ولایتی شورا غړي هم وایي چې غیر قانوني یعنی بې اسناد موټر او جدي پلیټ لرونکو موټر د هواد په ټولو ولایتونو کې شته او د یادې ستونزې حل وی ملي برنامه ته اړتیا لري چې پلیش د دغه شورای وغړي غلام سخی لاله ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې باید له بهر څخه د غیر قانوني موټرو پر الیکټ بندیز ولګوي او پولیس دې هغه پر مخ وټړي. د زیات کړه چې همداراز باید شته بې اسنادو گاډو ته د ګمرکي محصول ورکول او د اسنادو د ویش زمينه هواره شي. د زرګونه بیا اسنادو غاړو شتون یوازې په بلخ کې ستونزې نه دي پیدا کړې، بلکې په گاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سمنګان او سرپل کې هم خلک او چارواکي شکایت کوي چې د دغه غاړو حضور جرایم زیات کړي دي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د کورونا ویروس د خبرېدو له وروستیو جزئیاتو خبرې نن مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په گاونډي هیواد ایران کې ټول هوانیز مرکزونه د کورونا ویروس د خبرېدو له ویرې تړل شوي دي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلته
پراخ تدابیر هم نیول شوی دی. د ایران د گاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت هم پرون په دې هیواد کې په کورونا ویروس د دوو کسانو مړینه تایید کړه. او دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو اندېښنو خلک سخت ورخطا کړي دي. اوس واورئ چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نړۍ څومره اقتصادي زیانونه ګاللي دي. دا شیبه اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره دی او همدا راته وایي چې په دې برخه کې نړیوالو هوایي شرکتونو څومره تاوان کړی. څاروان صاحب، دا تاوان څومره دی؟ یعنی داسې د پام وړ ارقام دي؟
بلکل تکل صاحب، د نړۍ هوایي شرکتونه د کورونا وایروسو د خپرېدو له کبله ممکن تر $30 میلیارد پورې تاوان وکړي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې پرون پنجشنبه اټکل وکړ چې د کورونا وایروسو د خپرېدو له کبله به هوایي شرکتونه له 3.5 میلیارد تر $143 میلیارد پورې عاید له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوی اونۍ وړاندې اټکل کړي چې هوایي شرکتونه به $90 میلیارد تاوان وکړي.
او د دې تاوان هغه سرچینه څه ده؟ یعنی له کوم ځای راځي دا تاوان؟
کله چې د کورونا وایروس د خپرېدو ویره وي، طبعاً چې خلک بیا سفر نه کوي، خلک بیریږي چې په کورونا باخته شي او په نتیجه کې الوتکې یا تشي تک کوي ځي یا خپل پروازونه مطلقا لغوه کوي. په دې خاطر تاوان کوي.
او په پایل کې ولې د هوایي شرکتونو تاوان لږ اټکل شوی او یا دغه اټکل ناسمو؟
په پایل کې ګومان کې د تکل صاحب چې کورونا به په چین یا یوازې څو نورو هیوادونو پورې محدوده پاتې شي او د نړۍ اکثره هیوادونه به ترې خوندي پاتې شي، خو اوس معلومیږي چې دا وایروس هر هیواد ته خپور شوی او لا هم خپریږي. تاسې مخکې د عراق یادونه وکړه، په ګڼو نورو هیوادونو کې تازه راپورونه شته چې د کورونا لومړني نښې موندل شوي دي.
او د مخنیوي لپاره د دې خطرناکې ناروغۍ چې ډېره اوس په ټوله دنیا کې نړیوال ورخطا کړي دي، د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوي؟
د افغانستان د عامې روغتیا، مثلا له افغانستانه به شروع کړم، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې سږ کال د نوروز د میلې لپاره په مزار شریف کې د جنډې د راپورته کولو لپاره راغونډ نشي. تاجکستان له خلکو غوښتي چې د جمعې لمونځ لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. تاسې د ایران مخکې یادونه وکړه چې ښوونځیو ته یې ویلي دي او بند کړي دي او نارس پوهنتونونه. په ایټالیا کې هم ټول ښوونځي او پوهنتونونه د مارچ تر 15 نیټې پورې رخصت کړل شوي دي. سعودي عربستان لا مخکې د عمرې لپاره د ویزې ورکړه بنده کړې ده. پرون سعودي عربستان وویل چې په کعبه کې یو لړ محدودیتونه وضع کوي او د کعبې طواف، صفا او مروه به د زیارتوالو پر مخ بند وي. همداراز به د دې لپاره چې جماعتونه، ستر جماعتونه له خلکو خالی دي، د سعودي عربستان چارواکو په مسجد الحرام او مسجد النبی کې یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي چې خلک ورنشي. د دې لپاره چې په کورونا په هغه ځایونو کې لا ډېره وده کوي، سرایت کوي، چیرې چې د خلکو ګڼه ګوڼه وي، نو د حکومتونو هڅه دا ده چې د ګڼو ګڼو ځایونه خالی وي، هلته خلک یو ځای راټول نشي چې ناروغي نورو ته سرایت ونه کړي.
ډېره مننه. او په افغانستان کې به هم څاروان صاحب غوره خبره دا وي چې خلک د ټولنو او لویو غونډو کې له برخې اخیستو ډډه وکړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت چې د خلکو ته ویلي دي چې د مزار شریف ته لاړ نشي، د سخي جنډې د پورته کولو مراسم ته لاړ نشي، یو هدف هم همدا و
چې د خلکو د ډله کېدو او غونډو مخنیوی ونیسي.
اما زه فکر کوم چې په افغانستان کې لا دا جرأت نشته چې خلکو ته ووایي چې د څه وخت لپاره لمونځونه په جومات کې مه کوئ، ځکه چې په افغانستان کې د خلکو تصور بل رقم ده. قسم په ایران کې وي، په اشکاره ویلي دي، په سعودي کې ویلي
دي، ان کې لا دمخه جمیل المنز تقریبا بند دی لډیر بو نه رئیس.
بله
تر زیاته اسمت څاروان او قدرمن اوریدونکو چې د کورونا ویروس د اقتصادي زیانونو او بخې د اقتصادي زیانونو او د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د حکومتونو د تدابیر په اړه جزئیات راکول.
تاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د سګنور د کلي نه ګلدین پای سره په تماس کې مده. زمونږ د درخواست او تقاضا د افغانستان دولت او حکومت ته ده چې دغه غریبه شرکتونه د روشن شرکتونو دوه خلک غرق کړل دي، جامو پورې تباه کړل. یو د انټرنیټ په درې نیم سوه افغانۍ باندې د اوسو پاکستانو کلدارو قسمونه، دارنګه دوه نیم دي انټرنیټ په څلور نیم سوه افغانۍ کې د پاکستانو د نهه سوه کلدارو قسمونه، دارنګه څلور نیم دي انټرنیټ دا همدغه څلور نیم دي انټرنیټ چې دا د یولس سوه تقریبا ټولس سوه پاکستانو کلدارو سره قسمونه خوري. هغه چې الله کې په دې کې لسمه انګلیه نه توکټ کوي، سم کار هم نه کوي. خلک کور دپاره یا د مریض دپاره پیسې برابرې کوي دلته غټي لکونه موږ پیدا کړي دي. متاسفانه بدبختانه افغانستان کې دغه غریبه شرکتونه او د روسي شرکتونو خلک د طبیعي سره مخامخ کړل. وسلام علی دې چې موږ تاسو ته ونیوش.
زه حمدالله د زابل ولایت مرکز کلات د بازار سمې اړیکه سره نیولې ده. زابل ولایت چې تا ما اکتشفه خانه کې دغه رقم مال دی غلاوی شروع دي چې ورسې یو پرچا یو ماینه په سل افغانۍ په 200 یو پرچا په سل افغانۍ غریبان خدا
وایلا خبرې کوم د سودو بنغرونه د کنسلګری د ټول سرواکو تحمیده هله ده چې دا کومه کنسلګری کې چې دا کوم ویزو سیستم روان دروره د پاکستان د کنسلګری مخې ته دلته دا کومې ویزې چې روزانه منګه خپلې مثلا ورځ کومې علاقې ورځ چې په ورځ باندې هغه کسان مخې کې دي چې کوم ورځ کوم کسان روپې ورکې پیسې ورکې دا بار یو ځکه کوم او تخشن ځا شوی دا او پیسې چا چې وزره یا کزر روپې ورکې هغه کسان مخې کې څه کوټ سیستم ده چارواکو ورسره لاس دی دا څه ستونزه ده والله عالم د دې څخه هم ولا وکړي کنه دا کنسلګری مکمل بند کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ل ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د خبرونه ورستای راپور. په ننګرهار کې ډیره له پاکستان نه راستنه شوی افغان کډوال وای تر اوسه د هغو ژمنو یو هم نه د عملی شوی چې له دوی سره شوی د کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې که لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې له نورو ستونزو سره هم لاس ګریوان شي.
په ننګرهار کې میشت له پاکستان نه راستانه شوي افغان کډوال وایي حکومت ورسره هیڅ یوه کړې ژمنه نه ده عملي کړې. د ننګرهار په کابل کیم سیمه کې میشت دغه کډوال وایي ژوند ورځ تر بلې ستونزمن کیږي چې په خبره یې باید د کډوالۍ له حقونو برخمن شي. په ننګرهار کې میشت راستنه شوو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې که افغان حکومت او مرستندوی ادارې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې نور هم له ستونزو سره لاس او ګریوان شي. دوی سرپنا، کار، روزګار او د روغتیایي اسانتیاو نشتون هغه ستونزې یادوي چې په خبره یې دغلته ټول راستنه شوي افغان کډوال ورسره مخ دي.
پاکستان نه راغلی و دلته اوسېږو، نمرو کې نم ځای شته او نم اوشته او هلته مو کارونه مارونه کوله، پولیس مرس به تنګولو ایسته مو کډه راوړله اوسته افغانستان له راغلو چې راغلو ته مس کارونه ورځ پر زیاتېږي او خلاصېږي نه. بس کومې وعدې چې حکومت مونږ سره کړي دي هغه یې مونږ سره نه دي کړي. غوښتنه که حکومت دا غواړو چې مونږ سره ټولو سره کومکونه وشي، بې وسه خلکو سره او دغه ځای نه لري او کلدار یو زم پښتنه وشي.
زما نوم میر اختر، وروره کډه مې راواغستله او همداسې راووتلم، خپل ملک له راغلم. دغه ځای له چې راغلی یم هل یو ځل یو خوارو کې چاپېر یم، په غریبۍ کې تا یم، بالبچ را په غاړه دی، وروره مریضه یم، ګور مې ده، مریضه ښځه مې ده، په خپل هم جوړ نیم سپینګیر یم، اول یو ځل یو خواري ولاکي کوم او دلته مزدوري کوم، وروره بېګاله شپه تېروم، سباله ویم بیا مې خدای شپه دی، سباله دی وروره، بس دغسې وروره، بس دغسې وخت را باندې تېرېږي او ژوند دی، ګډوډ ژوند دی او را باندې تېرېږي وروره، واضل کنه او بس دغسې.
نجیبه چې نږدې یو نیم کال وړاندې هېواد ته راستنه شوې او د اوو بچیانو د سرپرستۍ او د نفقې پیدا کولو مسؤلیت ورته رغاړې دی، وایي چې د کډوالې ټولې ستونزې له خپلو کوچنیو بچو سره په یوازې ځان ګالي او هېڅ لاسنیوی یې نه دی شوی. د پینزو لونو او دو کوچنۍ زامنو مور نجیبه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند یې په ننګرهار کې په یوه برید کې ووژل شو، د ژوند ستونزو یې د مسؤلیت پیټه نور هم دروند کړ.
زما خپل نوم نجیبه، ایمه کابل نه، د خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. کله یو زی تلار شم سګرا سره کومه کو کی لکه کله بل زی حکومت مون تل د شه نه دی کړي مونږ دغه غوښتنه لرو چې مسر دل کومه کو شه خیر دې زمونږ الله ته مو ګوري مستو کور دې زمونږ خیر دې ګوري دا بچ دې زمونږ او ګوري ز د سې سګ نه دی راغلی مون چې مونږ پختنه کړي
خو د ننګرهار د کډوالو چارو ریاست وایي د هیواد نور ولایتونو په پرتله ننګرهار هغه ولایت دی چې د کډوالو حجم پکې زیات او ډیری کډوال چې له پاکستان راستنه شوي په ننګرهار کې میشت دي د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس نجیب الله قیمی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې له پاکستان راستنه شوي 90% کډوال یوازې په ننګرهار کې میشت دي خو بیا هم په وخت سره د ستونزو د حل په موخه ورته رسیدنه شوې ده
له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهارګل امیرزی راپور مو اورید قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام زمرایا زما حق خبرونه خبریږي او په دې خبرونه کې به د دولت جوړونکي او د ثبات